پرسش ها ماند. بسیار تشکر میکنم از خانم کوفی که به برنامه آمدن و تشکر از شما شنوندای عزیز که تماس گرفتین و با ما بودین. خدا
تشکر از شما. روز شما هم بخیر باشه. تشکر.
قبل که ما دیگر سلام بجیسوی، السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای ل ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه لاروندو ادارو سره خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې انتقاد کړی و چې افغان حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. پر کونړ بمو د پاکستان د پوز له لوري د نورو توغندوی بریدونو هم خبر کړو، خو تر نورو مطالبه د مخه نوریاس نوري خبرونه اوري.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فرا چارواکي د وسلوالو طالبانو په برید کې د لږ تر لږه اته پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې به پرې خبرې وشي. خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي د وسلوالو طالبانو په برید کې د لږ تر لږه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیې قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولي ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د فرا د والي ویان ناصر مهري بیا جرمني خبري آژانس ته ویلي چې له برید وروسته سخته نښته وشوه چې طالبانو د لنډې مودې لپاره دغه پوسته ونیوله، خو وروسته افغان ځواکونو بېرته د خپل کنټرول لاندې راوسته. په فرا کې په دې وروستو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت پر معروف ولسوالۍ د یوه وسلوال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې څلورو وسلوالو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هوموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسلوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شن شوی دی. د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې پرته له دې چې دغه بیان د خپرېدو علت وښي، د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کنګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه، په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوند دی، نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کنګره کې ګډون نه و کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د عدلیې وزارت په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د افغانستان حزب اسلامي د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او نفوسو د ثبت بررسي او انسجام له ریاست سره د ښاغلي ارغندیوال په نوم ثبت دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. له دې مخکې ایراني چارواکو د لږ تر لږه 200 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 1200 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 0.3 ثبت شوی، په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولي دي. د دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویټ پورې احساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 100 تنو د وژل کېدو او له 320 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیز درویشت کیلومتر کې و. د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمېره ښایي له دې لوړه شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې به چې د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ترامپ د دغه سرمشریزې له پیلېدو مخکې خبرلانو ته دغه راز په څرګندونو کې وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو مثلاً وختي د دغه سرمشریزې په حاشیه کې د جاپان او استرالیا له صدراعظمانو سره په کتنو کې راپورته کړه. هغه وویل د جاپان او استرالیا صدراعظمانو ته یې وویل چې د سوداګرۍ په اړه خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. لکه چې ترامپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، متحده ایالاتو د ترانس پاسیفیک له شراکت څخه چې د سوداګرۍ یو ستر تړون دی ځان ایستلی او ویلي دي چې هغه د امریکا اقتصادي ګټې زیانمنوي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملین وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګ د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. له ایران سره یو ځای د دواړو هیوادونو په مرسته تر اوسه د قزاقستان په پلازمینه استانی کې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې شوې دي. سعد حریری چې تیره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه، وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی. حریری چې خپله استعفا یې تیره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه، دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. حریری د لبنان له فیچر تلویزیون سره په مرکه کې وویل، لانه فيه يمكن صراع اقليمي بين بس سمك العربي وادون ترمنز كالكيچ روان دي موك لبنان لدي دير كوچنيو چي دغه كالكيچ و برخه و سو يا هم هغه دي ايران پر وړاندې مخت يوسو ولې بايت خپل ځان په منس کې واچو. موك دغه طوفان په زړه کې يو دلته د اسلامي دولت دلې د النصره جبهه د القاعده او د سوري رژيم سخت دريز شته او موك غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. د دې لپاره هر ريد خپل استفاده له اعلان په محل ویلو چې په لبنان کې د ژوند له خطر سره مخامخ دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي پاته مدا زادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال صبغة الله احمد ازادي راډیو ته وویل،
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دنبال کردیم.
د نورو هیوادونو په جګړو کې د افغانانو د ګډون موضوع د سیاسي چارو تحلیلګر انتظار خادم داسې ارزوي،
چې دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، کال ته رسېږي، دا یو شرم دی او که بېرته وطن ته راستنېږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
د کونړ چارواکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په لسګونو توغندي د پاکستان له لورې د دغه ولایت پر بېلابېلو ولسوالیو لګېدلې دي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوهم مرستیال په دې کنفرانس کې برخه اخلي، خو د ولسي جرګې استازي په دې اړه داسې نظر لري،
یو څه کارونه شوي دي مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې په افغانستان ته راغلي په دې اکل خصوصا مواصلات متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
په نړیوالو سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې سختې زلزلې نږدې 310 تنه وژلې دي. د نورو مطالبو تر څنګ به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غږونه راډیو ډرامه واوري. مشغله ازادي راډیووري دوستانو دغه مطلب ورسته در تخبر کو. تر هر څه د مخه یو تازه خبر در تلرو چې هم دا اوس مشتره ورسید، هغه دای چې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټر بریټ سو دی. ل سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی هم دا اوس سره د ټلیفون پر لیک دی. رښتینی صاحب سلامونه درته وایم. تاسو اوریدونکو ته د دې بریټ په اړه نور جزئیات ورکړئ چې دا کله سو دی او څونه تاوان رسولې دی، څه تلفات لري که څنګه؟
پرې با ظاهر تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، نن شاوخوا درې نیم بجې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په مرور آباد سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم حمله شوې. ما څو شېبې مخکې د کندهار د والي د بیان قدرت الله خوشبخت سره خبرې وکړې. هغه وایي چې هغه البته یوازې پېښه تایید کړې ده او د تلفاتو په اړه یې هم معلومات نه دي ورکړي. خو په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ ولسوالۍ په روحاباد سیمه کې هغه مهال چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان د تېرېدو په حال کې و، یو ځار وژونکي خپل ټونس ډوله موټر ته د بهرنیو ځواکونو د موټرو په منځ کې چاودنې ورکړې. دغه سرچینې په چاودنه کې د بهرنی ځواکونو د تلفاتو په اړه لا هم معلومات ورنکړه. تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د یادولو وړ ده چې د کندهار په هوایي ډګر کې امریکایي او رومانیایي سرتیري میشتي. دغه سرتیري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري، وخت نا وخت د هوایي ډګر شاوخوا نږدې چې دنډ ولسوالۍ ولسوالی او دغه راز دامن ولسوالی سیمې دي په دغه سیمو کې دوی ګزمې کوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې په دغه حمله کې آیا امریکایي سرتیري په نشه شوي دي او که رومانیایي سرتیري. خو دا په تیرو دوو میاشتو کې په کندهار کې پر دغه سرتیرو درېمه انتحاري موټر بم حمله ده چې رامنځته کېږي او مسؤلیت یې وسوال طالبان مني.
بله ډېر زیاته مننه صادق رښتینی و چې په کندهار ولایت کې په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د یوې حملې په اړه جزئیات راکول. دوستانو د دې پېښې نور وروستي جزئیات به د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې واوري. ورسو یو بل مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوری او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد ازادي راډیو ته ویل چې د ستونزې له دې وړاندې هم د افغان لوري سخت اندېښنې راپارولې چې په اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او تهران سره خبرې هم سوي دي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دویان مرستیال صبغت الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا غو څه پاړه چې په راپورونو کې خبريږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړي دي.
مو همیشه مبارزه با
دی وی مونږ دا ډول موارد تل اندېښنو سره تعقیب کړی دي. داسې راپورونه څو ځله خپاره شوي دي او مونږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوالې ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږیږو او له شک پرته چې دا کار زمونږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. دو دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل یو راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، دغه مثلا خپل ایران د تغړه نګدي د خودي بزر باندې نه مني، غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا افراطی عربان چې ول چلته بندیان مل دوی افغانستان ته جنگ تر ولېګل چې د دینه القاعده را منځ شو، چې دا یو غټ سر خوګې نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وایي دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د ده په وینا دا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغېز لرلی شي. دی وایي له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واورېدلې، خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ رستنېږي نو د هیواد د ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګېدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګوره دنیا یو ډېر پیچلی حالت ته تللې ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزوري استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته دی چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر به ویلي چې ملتونه موجنې د هغې اذهان وژنې په همدغه شکل باندې کله چې د افغانستان اتبازي نور نړۍ ته هغوی په جنګ باندې روږدې کېږي، هغوی د جنګ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هنر په لحاظ باندې، د فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنگ کړي، د خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدل شي. په تعلیم ټولنو کې اصلا د ټوپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، هغه ټولنو کې خپل اولادونو ته، خپل ځوانانو ته خلک داسې نه ورکوي. نو ستاسې خبره صحیح ده، هېوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، که هلته وژل کېږي، دا یو شرم دی، او که بېرته وطن ته راستنېږي، نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هېوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان، ایران، افغانستان، ایران او سوریې، او د هغو هېوادونو چې د دوو هېوادونو څخه ملاتړ کوي، ګټې او اړیکې دي، په دوی باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنګیالیو جنګېدل په هغو هېوادونو کې؟
ګوري، یو خو دا ده چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي، بحث وکړي، هغه بله مسله ده. دا ده چې خپل کور وساتي، انسانیت ته مو وایي چې غلي. دریم اساسي مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنګیالي د سوریې جګړې ته د خپلو منافعو لپاره ولېږي. دا اصلا د هغه افغان جنګیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون دی په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لرې ځي او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشت پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، په هغه لحاظ باندې او د هغه موازینو پر بنیاد باندې هېوادونه مکلف دي چې د بل هېواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلی دی، او کله چې تالانه او چوره او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده، نو د سیمې هېوادونه باید خپل هغه انساني مسؤلیت درکړي. دا کارونه کې چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډې که ویم، هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، او سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي چې ایران او پاکستان او نورو هېوادونو نړۍ نورو هېوادونو باید دا کار وکړي.
بلې، خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ته ډېره پڅې اقدامات کړي دي. ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي که نه؟ که څه نه کوي، ولې نشي کولی حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړي ده. هغوی وایي چې پڅې اقدامات یې کړي دي. زما په نظر باندې هېڅ اقدامات یې نه دي کړي. څه اقدامات یې کړي دي؟ کله چې اقدامات وشي، نو بیا د پڅېدو، بیا د تېزېدو خبره مطرح کېږي. داسې ماته دا وایي یا داسې شواهد راته راښکاره کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دغه مسایلو مخنیوی وشي. اصلا دغسې هڅه روانه ده، نه ده. دلته اصلا د دغسې مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغسې مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي.
د نړیوالو چارو شنونکو یې انتظار خادم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورڅو د افغانستان ختیځ ولایت کونړ ته له تیرې ورځې څخه د پاکستان پوځ د کونړ پر خاورو 104 اتیا د توپونو ګولۍ راوشتلې دي چې دغه ګولۍ چیرې لګېدلې او خلکو ته څومره زیانونه اړولې دي. نور به له روح الله انوري څخه واورو چې شیبه مخکې مې خبرې ورسره وکړې.
درې ورځې کېږي چې دغه توغندي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ په دانګام، شلتن او سرکانو لسوالۍ باندې راوشتل کېږي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام په ولسوالۍ باندې چې زوړ برول دی، سور کمر دی او کچلی دی، دغه سیمو باندې تر 50 ګولې پرون مازیګر ماښام پورې راتوغول شوي دي چې هغې کې یو کس زخمي شوی دی. او همدارنګه د شلتن ولسوالۍ په سونو او چوګام سیمو باندې هم توغونډۍ راغلی دي. تقریبا د دغه ګولۍ یا توپونو د ګولۍ شمیر اتیا او شاوخوا ته رسیږي چې یوازې د دانګام په ولسوالۍ کې یو کس ټپي شوی دی. او موږ چې دانګام ولسوالۍ نه معلومات اخیستي دي، نن سهار 10 بجو پورې هم توغندۍ را روانې وي د پاکستان د پوځ له لوري، او همدغه سیمې چې موږ مخکې یادې کړلې دغه بشتلې.
بله، نمانه انور صاحب، تاسو ویل تقریبا اتیا ګولۍ راغلي دي، نو دا استوګنې سیمو باندې لګېدلې دي او که هلته لګېدلې د خلکو پر کورونو باندې، نو خلک په څه وضعیت کې دي او څه حال دی؟
اصلا دغه کومې سیمې چې دي، دا مخکې اکثره خالي شوي دي، د خلکو کورونه خپل پرېښي دي، یا صدابات تراغلی یا سمارت یا همدارنگا دا دانگام ولسوالی و هاگو سیمو دا چه دا دیورن کرخی سر نیزده دی پرتیال تا دا بیکوره جوان تیره دا نن هم زنی پاری راوزی کموزیل کی چی پاتی دی او دا سرکانون ولسوالی که هم دا غزین مشتل کی گی چه کموزیلو که زیاد کورون نشته دی بروبار نشته دی خو کورون آلتا دا خلق وشتا آباده اشتره خو خلق تین راوطلی دی نو زیاد کم کسان چی راوطلی مخ کی راوطلی یا وس راوزی اگر خو دیر بد حالات که وسی که زکر سرپانان لری اجداد جمع بیر تراغ یواز خوراکی مواد و یا دا کمی خیمی کومک ورسر شده بی اگر دا کمی نور کسی کومک ورسرنده شده یا اگر خلق اکثر داوی پری باجانی چی باید من تبیست در خپل کورنو تک در پار زمین برابر شیل تامیت و نیول شی پاکستان تا داخلات ورکرش چی ولی داخل کولی او دا افغانستان خاور ولی ولی دیگی کورن ولی ولی و تروس اپور افغان حکومت او دلتا نراغلی نریوال زاکونه با دینه دی برایلی شیوی چی پاکستان داخلات ورکی یا اوی دا در دزونه منی که چی دا افغانان کورن ولی ولی
بله او داغ خلق چی دا دیزای کردسی ویدوی تر دیر چیر میش تیب کم زیونو که بسیجه؟
کم کسان چی دا دانگام و لسواله دا بیورن کرخی سرمیزی کورن و مخی آغا چی دا چاورس و آغا جرالبات کور رسید دلی دی حل تا وسیگی زنی چی بیال کم جوری دی آغا سرابات تر آغا دا کنون مرکز تا بیر نورو چی بلکل کم جوری دی آغا عمل تا خل خلوانو کر وسیگی و کوردی نلری تنلری او هم دارنگی در سرکانو و لسواله در خاص کنر منگا سوزل رپورتون ورکری اوی پر او دشته که وسیگی چه در شاله اولی واقعست سرون نراغلی دی سرحدی سیمو نراغلی دی اوی پده غزیزه اینو که وسیگی هر سری در خبر وسط پوره یوزی پوره من در کری زانه بچ کرده دی.
بله دوستانو د خبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د و موردل چې د پاکستان لوري د توپونو ګولې به هم د افغانستان پر خاور وشتل سوي دي لکه چې تاسو هم په تیرو خبرونو کې یا په دی روسیو کې پر راپورونو کې اوریدل چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غزول پیل کړی دی په یو بل راپور کې به ووري چې د افغانستان د بلوچستانو سراسري شوروي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریځ روښانه دی او د رسمي کېدو په اړه به د هرې کړي په وړاندې اوه درېږي په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر هم نن له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ډیورنډ کرښې په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. تفصیل له ناجیه ساپی اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځېدو لړۍ پیل کړې، د افغانستان د بلوڅانو سراسري شورا چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریځ روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پرېکړې پر وړاندې ودرېږي. د دغې شورا د مدیره هیئت رئیس عبدالستار پردلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
بلوڅان نه دیروز قبول نکرده بودند، امروز هم نکردند. اگر خدای ناخواسته
بلوسانو نه پروند کرخه منلیو نه بینن ومنی، او که خدای مکړه دا کرخه سوک دلته ومنی، بلوچستان به دغه جالی کرخه پر وړاندې ودرېږي. دغه کرخه په اړه د دوی دریز روخانه ده.
په دې ورسېو کې د ډیورنډ کرخه په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې حال کې ډیر شوي چې پاکستاني پوګدو کې د غزنو سیمو غزول پیل کړي، او تیر اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر ډومینیک جرمی دا کرخه رسمي بللې وه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت بیا تر دې وړاندې ویلي چې پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرخه دي د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د دوشنبې په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو توند بحثونه وشول، او د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې کرښې په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
د ډیورنډ د کرخه خبره د افغانستان لملت پورې تړلې، دا شخصي مسأله نه ده، او باید حکومت د دغه قضیه په تړاو خپل دریز روښانه کړي چې د خلکو اندېښنې هوارې شي.
د ډیورنډ له لانجمنې کرخې 1400 کاله تیریږي چې پاکستان یې د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پرېکړه کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکي وي. مخکې تر دې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي و چې دوی په یو داسې ستراتیژۍ کار کوي چې د ډیورنډ کرښې په تړاو به د افغان حکومت رسمي دریز څرګند کړي. په ورته وخت کې څېړونکی او پخوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر سلیمان لایق وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. نوموړي دغه شان ویل پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد دی چې هر وخت یې د تجزیې امکان شته.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سمورځي وي سیمېزي موضوع ته په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لشتلشه 328 کسان مړ شوي دي. دوی وایي په دې پیښه کې شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې زیات کسان په کرمانشاه ولایت کې مړه شوي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي چې د دغې زلزلې ټکانونه یې په ټوله سیمه کې له ترکیې نیولې تر کویټ پورې احساس کړي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات راکوي.
په ایران کې چارواکي وایي دغې زورورې زلزلې د عراق سرحد ته نږدې شاوخوا 330 کسان مړه کړي او 2500 نور کسان ټپیان کړي دي. د ایران په ګاونډ عراق کې بیا چارواکي وایي په زلزله کې لږ تر لږه 8 کسان هلته مړه شوي او تر 360 زیات نور ټپیان شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان برید جنرال سعد مان وویل دغه تلفات د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې خلکو ته اوښتي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2.5 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور و. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تیره شپه پر ځایي وخت 9:48 وسوه. د ایران دولتي اژانس ایرینا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلې شمیر شایي لوړ سي. دوی ویلي چې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. په کرمانشاه کې د عراق د سرحد په 45 کیلومتري کې سرې پل د هاب شارګوټی ډېر ځپل سوی چې راپورونه وایي په لسګونو کسان پکې مړه سوي. ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټی قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکي وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي. د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی. اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو د ایران او عراق له حکومتونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې لا غیزمنو سوو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. د ایران دولتي اژانس د ولسمشر حسن روحاني په حواله راپور ورکړی چې د ایران د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه کړې د قربانیانو د مرستې لپاره ډېرې هڅې وکړي. د عراق د صدر اعظم دفتر ویلي چې صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د ملکی دفاع ډلې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې طبیعي آفت پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرس ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساس شوی دی. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبل اړولې ده. په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی وو او 26,000 کسان یې مړه کړي وو.
دوستانو اوس به هم ورسو د ساینس ټکر ته. د اقلیم د بدلون په اړه به مخامخه اورېدلې وي. اوس اټکل کېږي چې شایي په راتلونکو کلونو کې میلیونونه کسان له همدې کبله خپل هیوادونه پرېږدي. نور به اسمت فروان راوړوي.
د ټکنالوژي یو کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یو نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یوه ثانیه کې د 10 گیگا بایټه ډاونلوډ په سرعت له 100 میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې جی پنځه واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. دا سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی پنځه ځینې اساسي ستونزې ختموي. که دا پروژه بریالی شي نو په هره ثانیه کې به یو ګیګا بایټ معلومات ولیږدوي. حال دا چې په جی څلور انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په یوه ثانیه کې 350 میگا بایټ معلومات لیږدول کېدای شي. زر میگا بایټ له یو ګیګا بایټ سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی پنځه انټرنیټ سرعت تر جی څلور لږ تر لږه سل برابره زیات دی. له همدې کبله په یوه ثانیه کې د ډاونلوډ په 10 ګیګا بایټ سرعت لږ تر لږه سل میلیارده وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی پنځه ټکنالوژي د 2026 تر المپیک پورې په تجاري ډول راووزي.
او تاسو په دې سره په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریاس نوریس خدای افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په برید کې د لکتر لګه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنی قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولریږي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ د وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنی قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څلور وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هوموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله وال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا د لومړنۍ کنګرې په اړه چې د پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې تر اوسه د ده او د ښاغلي حکمتیار تر منځ یووالی نه دی رامنځته شوی. د ایران او عراق تر منځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشیزه کې به چې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. او سعد حریري چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپل استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پڼه هم وګورئ او ویلبلی په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. نو سم له مرزي احمد سینا د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د کوربه چین لوبډلې په ماتولو سره دوهم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د چین د ساحلي فوټبال په سلور اړخیزو لوبو کې پرون یک شنبه افغان لوبډلې چین ته یو د سفر او دغه راز مالیزیا ته سلور دیو پر وړاندې ماته ورکړه او د سپینو زرو مډال خپل کړ. په دغه سیالۍ کې عمان لوبډلې د افغانستان، چین او مالیزیا ته په ماتې سره لومړی مقام خپل کړ. د ساحلي فوټبال سلور اړخیزې سیالۍ چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په ومه نیټه فایل او پرون پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، عمان، چین او ماليزیا د ساحلي فوټبال لوبډلو ګډون کړی و. د احمدشاه ابدالي کرکټ د سلور ورځنۍ سیالۍ نهمه لوبه نن په خوست کې د امو او بس لوبډلو ترمنځ پیل شوه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 6 نیټه پیل شوې دي چې د هیواد د 5 سنونو د کرکټ لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د دغه لوبو غوره لوبغاړی بهیر محبوب دی چې تر دې دمه 131 منډې جوړې کړې. دغه راست د فرسټ کلاس سیالۍ لسمه لوبه هم په ننګرهار کې د سپین غر او مساینک لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. او یو ډله تحسن کوونکو نن د کرکټ بورډ پر وړاندې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تنظیمونکي زیاودان ازادي راډیو ته ویل کرکټ د ناکامۍ په لورې روان دی او که مشران یې بدل نشي دوی به د تحسن ترڅنګ د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایي رئیس د فساد اسناد هم محکمې ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې تحسن کوونکو د خپلو شخصي ګټو پر خاطر په دغه عمل لاس پورې کړی.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې ځینې بهرني اتباع د داعش د ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع یې څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده، خو د ځپلو لپاره یې تر اوسه د ده په وینا جدي اقدام نه دی سوی. تفصیل به له خان محمد سیند څخه واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې د شتون خبرې نوي نه دي. اوس د جوزجان ولایت چارواکي د یو شمیر بهرنیو په تیره د اروپایي هیوادونو د اتباعو لخوا د داعش د غړو په روزلو خبرې کوي او په اړه یې اندېښنې ښیي. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غفوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فرانسویانو، چچنیانو، پاکستانیانو، عربو او ازبکو په ګډون ځینې بهرني اتباع په دغه ولایت کې د داعش د ډلې غړي روزي. ښاغلی غفوري وایي دغه مسئله څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر اوسه د دغه ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام نه دی شوی.
په داعش ډله کې فرانسویان او ځینې نور بهرنیان شته چې د دغې ډلې د غړیو د روزلو مسؤلیت لري. پاکستانیان او چینایان هم پکې شته. موږ یې تاییدوو چې بهرنیان شته. دوی شاوخوا 15 کسان دي او له کورنیو سره دلته راغلي دي.
سربیره پر ده د درزه پخانی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دغه بهرني اتباع د سیمې ظلمکی چې عمرونه یې د دیار لسو ولسو کلونو ترمنځ دي د ځانوژونکو حملو او د مینونو د ځای پر ځای کولو لپاره روزي. ښاغلی حشر وویل د دغو بهرنیو موجودیت د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي او له دولته غواړي چې د ځپلو لپاره یې جدي اقدام وکړي، او که نه نو د دوی په خبره د داعش د ډلې فعالیتونه به د یاد ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځېږي.
لوڅو
میاشتو رئیس د بهرنیو اتباعو فعالیتونه شته. په دغو بهرنیانو کې پاکستانی، عربي، سوډاني، عراقي، فرانسوي او داسې نور موجود دي او د یو لړ تحرکاتو لپاره پر روزلو بوخت دي.
د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت د درزاب او خوشتېپه په ولسوالیو کې فعاله ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د داعش د ډلې فعالیتونه د هیواد له ختیځو سیمو نه د هیواد شمال او په تیره جوزجان ولایت ته ورسېدل. په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي. خو پښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د داعش ډلې او د بهرنیو اتباعو پر ضد چې د دغې ډلې غړي روزي اقدام وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش داسې ځوابوي:
عملیات وسیر ما ولایت سمت شمال پلان کردیم.
په شمال کې مو پراخ عملیات پلان کړي. د دغو عملیاتو په پلي کېدو سره به پخوانی وضعیت تکرار نشي او دغه ډلې به وځپو. موږ باید لومړی زمینه برابر کړو او بیا پر هغو ځایونو چې مخالفین پکې دي ګزار وکړو.
په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان په هیواد کې د داعش د ډلې فعالیتونه او د ځینو بهرنیو اتباعو لخوا د یاد ډلې د غړو روزل د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د هوا او ځمکې له لارې دغه ډله وځپي، ځکه د ده په خبره که داسې ونه شي په شمالي ولایتونو کې به د داعش د ډلې فعالیتونه نور هم پراخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د جوزجان د چارواکو اداوی خوم واوریدلی، خو دا یادونه باید وکم چې تر اوسه د دې ولایت یعنی په جوزجان کې د داعش ډلې د غړو د پوځي روزنې په برخه کې د اروپایي اتباعو د شکلتیا په اړه کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس یو بلې مسلې ته چې دا هم د افغانانو او بیا هم د داعش پرې اړونده ده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د البو کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړ برخمن شي عملی شو. څو ورځې د مخه د داعش له لاسه د سیمې د نیولو اعلان وکړ. په البو کمال سیمه باندې د ایران له ملاتړ برخمن شیګانو کې یو شمیر افغانان هم شامل وو. صفی الله ستانکسي په دې اړه دغه راپور د رویټرز خبري اژانس په حواله جوړ کړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې جنگیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعهګانو تر څنګ په سوریه کې جنگېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیروزور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ورسته پټنځای بلل کېده. ایرانی ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته په شا شوې دي. سوری ځواکونه هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمبارۍ په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي، د چهارشنبه په ورځ د رزور ولایت په البو کمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې او څارونکو د دوشنبه په ورځ ویلي شیعه جنگیالي په البو کمال کې له کمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریزو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په وشتلو سره خپل تیرستون کې بریدونه ورسره له هغه وکړل چې ایرانی ملیشو فکر کاوه د عیشانو خار پرې خېده. په شیعه ملیشو باندې د عیش سخت دریزو د خار له زړنه له هغه تونلونو حمله وکړي چې دوی لمخکې پکې پټ شوی وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریزو لخوا په شیعه ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتی ده. د شیعه جنگیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البو کمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمیر عراقي او افغان شیعه ملیشو یې ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیعهګان استولي چې په افغانستان کې توند خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایرانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له الیکو مشنرۍ سره په دې مورد جدي خبرې کوي. پوځي کارپوهان او د سوریې سیاسي مخالفان وایي روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمه د هوایي بمباریو په مټ کنټرولوي او دا کار یې په البو کمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مشت د سوریې د جګړې وڅارونکو او د سیمې خلکو ویلي د یکشنبه په ورځ جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېیمې ورځې په مخه البو کمال او شاوخوا سیمې بمبار کړي او لږ تر لږه 50 ملکیان اکثره ښځې او ماشومان اوجل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام برسل شر 15 صفه خبرونه لري او دغه ورځ که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس هم د افغانستان اړوند یو اقتصادي موضوع ته ورځو چې ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو اووم کانفرنس د سیشنبه او چهارشنبه پروزو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیدونکې دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوام مرستیال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس چې له 2015 میلادي کال راهیسې جوړیږي څه دی او څه اهمیت لري؟ سلیم محمد صالح راته وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په اووم کانفرنس کې به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو یا هم د اقتصادي چارو وزیران د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو رئیسان برخه واخلي. اووم کانفرنس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کانفرنس کې د برخوالو هیوادونو او سازمانونو شمیر په زیاتېدو دی. ویل سوي چې د ریکا په شپږم کانفرنس کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر پر درېیمه او څلورمه په کابل کې جوړ شوی و د 40 هیوادونو او 150 سازمانونو استازو برخه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه کانفرنس کې د سیمه ایزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. دا یو دغه کانفرنس د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو فرصتونه ایجاد کړي دي.
همسال سه پروژه مهم د چاچوب
گذشته دی. وایسا کال درې مهم پروژه د شپږ امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسه ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي وړتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړنو او ارزونې د مرکز جوړول
د چاچوب کا.
د ریکا په اووم کانفرنس کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش برخه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کانفرنس لړۍ هغه چوکاټ دی چې توانېدلې په افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا کې د سیمه ایز اقتصادي ادغام زمینه برابره کړي. دغه سیمه ایزه همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر له منځه وړلو، سیمه ایز اقتصاد او امن راڅرخي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معینې عدلی راز ویلي ریکا پر افغانستان متمرکز د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو او تجارت در جلبولو لپاره یو غیزناک میکانیزم دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته ویل کابل توانېدلې د ریکال کنفرانس څخه په سیاسي لحاظ ډېره ګټه واخلي.
افغانستان توانیدلی په اقتصادی لحاظ تر یو حده له ریکا کانفرنس څخه استفاده وکړي، خو په سیاسي لحاظ ډیره ګټه ورڅخه اخلي. دا اوس هم چې د ریکا بل غونډه جوړیږي، د افغانستان موضوع په سر کې ده. د افغانستان په اړه سیمه ییز تعهدات بیا پکې مطرح کیږي. که چیرې په هوښیاري او ښه مدیریت پکې مخکې لاړ شو، ډیر مو په ګټه دی.
که څه هم د ریکا د کانفرنس له پایله دولس کاله تیریدونکي دي، ځینې انتقاد کوونکي وایي افغان حکومت نه دی توانیدلی د دې سلسلې له لارې ډیر مشخص کارونه وکړي. د ریکا په کاري ساحه کې د انرژي، د ترانسپورټ، د شبکو، د تجارت او ترانزیت په برخه کې د سانتیاو په سیمه کې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکاري موضوع شامله ده. د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سادات بیا په دې نظر ده چې د ریکا په کنفرانسونو کې ځینې لوی پروژې مطرح شوي، خو په عملي برخه کې کارونه پاتې روان دي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي، متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
د ریکا اوله غونډه په 2015 میلادي کال په کابل کې د افغانستان په کوربتوب وسو چې د یولسو سیمه ییزو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د ریکا دویم کانفرنس د هندوستان په پلازمینه نوی دیلی، دریم په اسلام آباد، څلورم په ترکیه، پنځم په تاجکستان او شپږم کانفرنس په کابل کې جوړ شوی و. افغان حکومت وایي د کانفرنسونو د دې لړۍ په مرسته به د سیمه ییز ترانزیت او تجارت په برخه کې د افغانستان د نقش په بیا احیا کولو سره به افغانان له بیوزلۍ خلاص او افغانستان به د سیمه ییزو همکاریو او تجارت په مرکز بدل سي. افغان حکومت وایي ریکا اوس د سیمه ییزو همکاریو په یو مهم چوکاټ بدل سوی چې د سیمه ییزو پروژو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
الو، السلام علیکم. زه اسد الله عزیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې. ما د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنیت ده، ډیر سخت بد حالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. دغه موږ تاسو ته وایو، تاسو مو غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما له ټولو قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو څخه دا هیله ده چې د هغه چا په مقابل کې په سوله ییزه توګه خپل اواز اوچت کړي، څوک چې په نظام کې د افغانیت او اسلامیت له کلمو سره د پردیو په اشاره په تذکره کې مخالفت کوي، او همدارنګه د پارلمان د هغو وکیلانو څخه چې واقعي مسلمانان او افغانان دي هیله لرو د ولسمشر له فرمان څخه تایید وکړي او په تذکره کې د اسلامیت او افغانیت نامه ته ځای ورکړي.
خبرې کوم زموږ قیدونه پوره دي. خبر در ته خوش کوي نه تاسې چې خواهش کوو دا رسنیو ته ور ورسېږي. بېرو خاطرې کرځي تخفیفونه نه چلېږي، ودې په خاطر باندې په کومه دلیل باندې نه چلېږي. تاسې ډېرې خواهش کوو چې دغه رسنیو ته باید چې ورسوي او د دولت غټو چارواکو ته باید چې ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د امو افغانانو نظر نموار دل دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره یست. د خبرونه د پای په شیبو کې یو د یو کلیز رغونو راروی جرمه 214 برخه خبرېدو ته چمتو ده. پکې راوي وره
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوهو. دیو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه دو مساگول پا مشوارا خدای داد خپل امیدوارا میرمنا کلینیک تا بولیوا. مساگول خوشالا و خپل مور سنم گولی تا یویل دعا را تکوا چې نور هم خيار سم او ډېر خلکو ته خې خلارې وخیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
بل وقت پغرونو بانڈو کے ڈوڑے نو پاخا کڑی نغاری کی دلار گیم ڈیرا چولی کانا
مکا ترور نہ گورے دا پور تغار لو چھ لار گیو او بوٹو ڈک دے
ای مکا و نازی لوری دلار گیو خوش سو زاو نہ موبائل لری او رختیا چنگ دے د بانڈو جوان دے خواخ سو کنا
او دی ما پاک شو دا شاو خوا کیک دے دا دورو غ گنا تھوم بر خوا گرا بند لگی چھ مکا و پختنا
ای خی نازو گلی زما د زړه خبره دی وکړه چې ما شوم وم په دې ورپور تو غرونه کې مې ډېرې میګې اورې سره ولی دي
وی ترورې ای
اته را پورې خاندې
زما خو اوس ورته پام شو ته خو سمه دمه کوچه یې د کوچه هم به خبرې کوي
اخلا خود کوچه یم دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم کنا شپا او راز به مو مزالی کولی چه میگه با ناروغ اسوا دست می پوو گراره بلا
اونو چوک چکرو تو غری خوری میگه و پسون بم پوو گواره بی
چه دا سه دا تم سر للن نکوچه سوی
وی ترور بی بی کوچی توب تا خوزو خوشحال آیم خو ناروغی میگی تو چه وڑا او ری بم پوگو نشما وڑای
خیر دا ورو رو با تکڑا سی و پیدی
ترور بی بی زن پویگم چه گل ماما زو تو والی دلتا دغرا لامن تراواسو کیک دهی را تاو دراولا
سر ما پسی گرزاوا خپل ژوند کوه دا موږ خپله مینه ده یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو ته وګوره سیریږې نازیې لورې دا د څنګ د کیږدۍ سپی چا ته غپیږي ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومیږي
ته صبر چې د کیږدۍ له مخې وګورم اوهو ترور بی بی دا څه کیسه ده
ولی څه خبره ده
دا خو چټه پټه کوچیانې پیغله پاس پره ده او دې خو یې اسره روان کړی دی
ګلپری ګلې زړه دې پات مزه یو خبره درته وکم
هو وای خدای ته ده څه دې ویل
آسه او ما ویل چې پښتنه بده ول نه کلیوا او چې اوس خو بل ما سره جوت نه وی
او تا کلینیک وګوره تاسو ته لیوانې خبرې وګوره له چا ته پښتنه وکم
خو سکه ما ګل پری او ما ویل چې ما اوس تاله زر غنتو تینا ما اوس تاله نا زولی ما شوم نه بده پښتنه کړو اوس خو خوشاله وی چې تم کلینیک ته واسطه
تا خبرې ما کا دا خالق بسوي چې دا خزه خوان سمره ساده دی اغه دا ډاکټر را روانه ده مخکې ځان وکتلم وایل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه ته صبر چې اوس څه وایي
ډاکټرې صاحبې په دواړو لاسونو سلام درته کوم
وعلیکم سلام ته مهرباني وکړه کینه چې کوم دارو ورته په کار وي هغه ټول ورته ښیم رښتیا زیره مې در باندې ماشوم ښه او صحتمند دی
وای په ایمان خوشحاله شې زیره دې وایم په ګل بدل شه
ګل پری په یو ګل نه په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي
کور مو ودان یوه بله خبره مې کوله
زړه دې بد ماشه یوه خبره څه سل خبره خو وکه
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم که څنګه ګل پری
دای دی بخپلا زواب وایی
داکتر صاحبه آقا خو میزه که کلینیک تانا پری خودا چه یو خبر آوا
ده چه خبره
خو زه شرمېږم. اے ګل پری، زه دې بدمشه ته ورته وایا.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه کنه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده. ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوشې چې ټي کلینیک ته راغلی یې. میرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې میرمنه دې کلینیک ته راوسته، کنه ماشوم ته یې خطر و او دې ته هم.
شکر چې د موسی اړول مې ومنله، کنه زه دې بدمشه، زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا میرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه، داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تېروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسو نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهې؟ مخې ته مې انګور درته ایښې دي، هېڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې په نه خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څه کم ونه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه، خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب د لوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلی دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسی سړی دی چې څوک په هو او نه پوهیږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه څه کوې؟ ته لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دي چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 شمېره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.